کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د آزاد رادیو د بلیا ساته پښتو خبرونه کې موزه فریباز ظاهر کور بنایم چې تخنیکی چارې طاهر روشن سره پر مخ وړي. په دې وخت کې به تر ډیره پر امنیتي مسایلو راپورونه درواورو چې په سر کې د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي ولسی جرګې ته د پښتنو لپاره ورغوښتل سوی و. په هلمند کې به موږ د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نوې جګړو هم خبر کړو، خو تر اوسه د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسېدلې دي. د بورستر سره خو لومړی له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کندوز د ښار د وضعیت په اړه زه د نقیس معلومات ورکول کیږي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسما خپل موجودیت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو د ښار د وضعیت په اړه زه د نقیز معلومات ورکول کیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاس ته ولوېده، خو د کندوز د امنی قمندانې ویان سید سرور حسیني وایي عملیات روان دي، خو تر اوسه د کوم خاص پرمختګ خبره نه کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې جنگي جټ الوتکې د کندوز پر هوا ګرځي او عملیات کوي. لدی وړاندې چارواکو ویلي و چې طالبان د غنی غنی او وسیدو په سیمو کې دي، نو د زپلو عملیات په احتیاط سره مخ ته ځي. ملي امنیت ریاست ویلي چې د کندوز د عملیاتو پر مهال د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی او یو شمېر نور طالبان وژل شوی دي. طالبانو بیا د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مختګ ردوي او ویلي چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کندوز کې د جګړې لخکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. د یونما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم لوخلې ویل شوي چې په کندوز کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون د خلکو وژل، تختول او د درملنې ته د خلکو نه پرېښودل ځورونکي مسایل دي. د ادارې په خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډېر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسما خپل موجودیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو ته وویل چې د کمیسون هڅه کوي تر څو خبریالانو او عامو خلکو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د دې کمیسون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې کچېرې د دې کمیسون غړي په صادقانه ډول کار وکړي نو ګټور به وي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولې دی چې لمخې به د سوریه منځدریز یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د روزنې د دغه ماموریت مقصد چې ټاکل سوی و د 500 میلیون ډالرو په لګښت جوړ سي. په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د یاغیانو جګړې ته تیارول و. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک پرون وویل چې بشپړ پروګرام بیا کتل کیږي، خو د امریکا پوځ د دې پروګرام لپاره استخدام پیل کړی و. د ویل چې په داسې حال کې چې دغه پروګرام ته بیا کتنه کیږي، له سوریه څخه نوي استخدامونه درول سوي دي. له دې پروګرامه فارغ سوي د روان کال په لومړیو کې د القاعده د النصره څانګې تر حمله لاندې راغلل او پر شا شول. بیا تیرونه د امریکا دفاع وزارت ومنله چې د شاوخوا او یا کسانو دوهمې ډلې خپل وسلې او مهمات النصره ته د خوندي وتلو په بدل کې ورکړي وي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. دغه اعلان له هغه وروسته سوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځونه باید په بې خبرۍ کې له یو بل سره نښته ونه کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه په سوریا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې جګړه کوي. کارټر په خپل اعلان کې روښانه کړه چې د داعش په اړه دغه دواړه هیوادونه ګډ دریځ لري. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر اهدافو په منظم ډول بمباري کوي. پینټاګون غواړي د هوایي ځواکونو خوندیتوب هم یقیني کړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې استازي عظمت کولومو خامتوف پرون ماښام وویل چې دا موافقه لیک د سولې لپاره او د حملو او تاوتریخوالي د ختمولو ته لاره پرانیزي. په دې موافقه کې د فبروري میاشتې هغه موافقه هم شامله ده چې مقصد یې د اوکراین د حکومت او روسیې پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل و. د سولې په دغو خبرو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي مارټین سایدیک وویل چې موافقه به په دوه ورځو کې پیل سي او په 9 ورځو کې به پلی سي. د ویل چې په موافقه کې د هغو ټانکونو، توغندوی او توپونو استل شامل دي چې په 15 کیلومتر واټن کې تر 100 ملي متر کمه وړتیا لري. د ویل چې د اوکراین استازي لیونات کوخما د موافقه لاسلیک کړی ده، خو د جلا غوښتونکو استازي دینس پوشلین ویلي چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو مشران به چې په دې غونډه کې نه وو د موافقه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه لاسلیک کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ له لارې وسلې یوسي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه په یمن کې د حوثي ډلو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. دغه ائتلاف نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یوه بیړۍ کې چې د عمان په سمندر کې د سپتمبر په 26 نیول سوې وه، بېلابېل ډولونه توغندي او راکټونه او نور مهمات بار و چې باور کېږي حوثي ځواکونو ته لېږل کېدل. د خبر پاڼې له مخې په بیړۍ کې 4 ایرانیان سپاره وو او اسناد یې د یوه ایراني په نامه وو چې ګواکې هغه یې څښتن دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د مارچ میاشتې راهیسې د حوثي او نورو یاغي ډلو پر وړاندې هوایي حملې کوي. دغه یاغي ډلو د یمن پر ګڼ شمېر سیمو تیر کال خپله ولکه ټینګه کړه. د روسیې پارلمان په عمومي توګه رایګیري وکړه ترڅو د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکړي چې په سوریه کې روسي ځواکونه وګماري. د فدراسیون شورا 128 مثبتې رایې ورکړې. د ولادیمیر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف له رایګیري وروسته وویل چې د شورا د رایې دا معنا نه ده چې د روسیې ځمکني ځواکونه به د سوریه په جګړه کې برخه اخلي. د په وینا ته تایید رایې د دغه هیواد د هوایي ځواک کارولو په اړه وي. روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور زیاتول غواړي او د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ دغه خبرونه پر انټرنیټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان ولسی جرګې د کندوز ښار د سقوط په اړه لوړ پوړي امنیتي چارواکي د پښتنو لپاره اور وغوښتل.
از اینکه ما نتونستیم از پاجه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
تفصیل اوریدلی سئ. د امنیتي مسایلو په لړ کې به مو په هلمند کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نویو نښتو خبر کړو. په افغانستان کې د پولیو نوی واکسین معرفي سو چې تر یو کال کم عمر ماشومانو ته تطبیق کیږي. په یو بل ځانګړي رپورت کې مو د هغو دوو ماشومانو سره خبرې کړي چې د ناقانونه کډوالۍ لپاره یې ملا تړلی و، خو له ترکیې څخه کابل ته بیرته لیږل سوي دي.
400 د تیاره بودی؟ د تیاره ورات نان دادن گشنه خونه شده بودی؟
بیسکویت و یک تا آب انبه میگم نه
نور راپورونه هم لرو. او په دوهمه نیمه کې اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښځو اونیس پروګرامونه هم مېروي. تاسې زموږ خلک آزادي رادیو اوري. دوستانو د خبرونې لمړني مطلب ته ورځو چې د کندوز ښار د سقوط په اړه یو راپور دی. د افغانستان ولسی جرګې نن د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي استجواب کړی و. دا چې دغه چارواکي څوک و او څه څرګندونې درلودې، زموږ همکار رحمت الله افغان دغې غونډې ته ورغلی و او همدا اوس ټلیفون پر کش دی راسره. افغان صاحب، که زما غږ اوري تاسې راته ووایاست چې د غونډې ته کوم مشران، کوم امنیتي مشران نور بلل سوي وو او پر کومو موضوعاتو یې خبرې وکړې؟
بله فریبا جان، لکه تا چې وویل، نن ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور لوړ پوړي چارواکي استجواب کړي وو. په دې چارواکو کې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د کورنیو چارو وزیر علومي، همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ارګانونو رئیس غلام جیلاني پوپل وربللی وو. د جرګې په پیل کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له امنیتي چارواکو پوښتنه وکړه چې څه ډول ولې کندوز سقوط وکړ او د بیرته نیولو لپاره څه تدابیر لري. دغو ځوابونو ته لومړی رحمت الله نبیل غوښتل ځواب ووایي. رحمت الله نبیل د خبرو په سر کې د کندوز د سقوط په اړه له ولس نه بخښنه وغوښتله.
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
هغه زیاته کړه ټاکل شوی و چې د حمل په میاشت کې د کندوز په ویشتو هغو ساحو کې چې دښمن پکې ځای پر ځای د پراخ پوځي عملیات ترسره شي، خو هغه وویل چې د ځینو دلایلو له امله دغه عملیات ترسره نسول.
د مای حمل 1394 پیشنهاد عملیات شد و تاکید شخص رئیس جمهور هم سر زمین بود. قواتای بین المللی از دوستان هم کمک خواستیم. 700 نفر کماندو با کمک نیروهای بین المللی رفتن در میدان هوایی قندوز، برای حداقلش 25 روز همونجا آمادگی داشتن، به شمول کارمندان امنیتی ملی که در 27 نقطه عملیات کنند. متاسفانه بنابر بعضی دلایل او عملیات معطل قرار داده شد.
کله چې وکیلانو غوښتل رحمت الله نبیل نه د دغو دلالو په اړه پوښتنه وکړي، نو د ولسي جرګه سره اعلان سوله. خبریالانو ته اجازه نه وه چې نشرات وکړي. نشرات په خبریالانو باندې قطع سوله. وروسته چې د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو وار هم راورسید، بیا هم غونډه سره اعلان سوه. خو کله چې خبریالانو له جرګې له پایته رسیدنه وروسته هغه وکیلانو سره چې په جرګه کې حاضر وو خبرې وکړلې، وکیلانو ویل چې د امنیتي چارواکو ځوابونه دوی ته د قناعت وړ نه وو. د کندوز وکیلې فاطمی عزیز په زړغونی غږ له جرګې نه وروسته خبریالانو ته وویل:
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخواهیم. ما این حرفای دروغ نمیخواهیم بشیم که هر خبر ما میگه اینا ما قوا روان میکنیم، اینا ما نیروی کمکی روان میکنیم. باور کنیم 72% از مردم ما نان ندارن، او ندارن. اگر پارلمان قوت داره ماده 69 را تطبیق کنه، هر دو رهبر نو رهبر سبک دوش بکنه.
دغه جرګې ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ورغوښتل سوی و، خو د ځینو دلایلو له امله جرګې ته حاضر نه سو. او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افسلامان وربلل سوی خو ځوابونه یې ونه ویل. بله، کندوز دو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ځینې ساحې او تاسیسات د طالبانو لاسته ولوېدل. اوس هم په کندوز کې جګړه روانه ده. بله فریبا جانې،
ډیره مننه افغان صاحب وو چې نن ولسی جرګې غونډې ته ورغلی و، چیرې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت اپراسیون مشر افسلامان، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د سیمه ییزو ارګانونو رئیس غلام جیلاني پوپل ورغوښتل سوي او د قندوز د سقوط په اړه یې دلایل ورڅخه پوښتل. او دا چې د دغه ښار د بیا تاسو کې دوه لپاره کوم تدابیر نیول سوي دي، خو لکه چې زموږ همکار وویل، ولسی جرګې استازو د چارواکو په څرګندونو باندې بیا هم قناعت ونه کړ او دوی غواړي چې د ښار بیرته تصفیه شي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار بیرته نیولی سي. د پنټاګون یو ویان پیټر کوک پرون وویل چې سره له دې چې د کندوز ښار سقوط افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه ماته ګڼل کېږي، خو په وروستیو میاشتو کې څرګنده شوي چې افغان ځواکونه له ستونزو سره په څومره مهارت چلند کوي. په دې اړه نور جزئیات تفرشتې جلسې پر پورت کوو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار په لمنو کې بمباری کړي څو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویان پیټر کوک ویل چې امریکایي ځواکونو د کندوز په جګړه کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په راغونډولو باندې زیات تمرکز کړی دی.
U.S. forces did conduct an airstrike on the outskirts of Kunduz earlier today.
پیتر کوکوی امریکایی ځواکونه د کندوز ښار په لمنو تون بمباری وکړي څو په سیمه کې افغان او ائتلافي قواو ته خطر کم سي. دا بمباری زموږ د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوې ده. موږ هم درز د استخباراتو څارنې او کشف په برخه کې همکاري کوو. په کندوز کې د ائتلافي قواو محدود شمېر ځواکونه شته چې زموږ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په ګډون افغان لوري ته مشورې ورکوي او روزنه ورکوي. پیتر کوک وویل چې د افغانستان له حکومت به خپل ملاتړ جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې امریکا او متحدان یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. پیتر کوک زیاته کړه چې د افغانستان له حکومت سره به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغان ځواکونه د هغو پرمختګونو د ساتنې توان او تعلیم لري چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شوي دي. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې په کندوز کې د وضعیت څارنه کوي او د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو بشپړ ډاډ لري.
And again, we have confidence in their ability to take on the Taliban in Kunduz.
موږ باور لرو چې د افغانستان حکومت ځواکونه د کندوز د بیرته نیولو توان لري او نه پوهیږم چې دا به په کندوز کې د دوی شاته پاته کېدل وي او که به د طالبانو پر د نوي ارزیابۍ اړتیا څرګندوي. خو دې حمله هغه ستونزي یو ور بیا راپورته کوي چې افغان ځواکونه هر ورځ ورسره مخامخ دي. هغه خطرناک وضعیت چې دوی ورسره مخامخ دي او هغه ستونزي چې دوی یې ګالي څو د افغانستان کنټرول په لاس کې وسات. او موږ په دې هڅو کې د هغوی ملاتړ کوو. سپینې ماڼۍ هم پر کندوز د وسلوالو طالبانو حمله په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنس پر نوویل چې افغان ځواکونه د ښار د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو لګیا دي او امریکایي ځواکونه مشورې ورکوي. په همدې حال کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره کندوز ته ورسېدل. د ناټو د چارواکي ویلي چې کندوز ته په رسېدلو ځواکونو کې امریکایي، برېټانوي او جرمني عسکر شامل دي، خو د هغوی دقیق شمېرې نه دی څرګند کړی.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ډاډ په اړه مو واوریدل چې وايي افغان ځواکونه کولای سي د کندوز ښار بیرته ونیسي. په اینال کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره کندوز ته رسیدلي دي. دوستانو، د کندوز د بیا تصفیه کېدو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي راپورونه او مرکه تحلیلونه په خپلو خبرونو کې کړي دي. تاسو اوریدو ته رابولو که د ازادي راډیو خبرونه تعقیب کوئ نو کولای سي په دې اړه تازه جزئیات او څرګندونې هم واوري او په سیمه کې زموږ د خبريالانو سره چې کوم راپورونه موږ ترلاسه کوو نو حتما به تاسو سره شریکو. هم د کندوز او هم د کندوز شاوخوا ولایتونو او اوس هم تر یوې لنډې دمې وروسته ورځو نور امنیتي راپورونه ته.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. دوستانو، په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نن سهار د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې ده. د فراه امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د هغه ځای تاکتیکي شاتګ کړی دی او د ولسوالۍ مرکز یې بل ځای انتقال کړی دی. نور حال زموږ د خبریال په سیمه کې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ د ولسوالۍ مرکز چې څه مدیر رئیس دولت د وسوال مخالفانو په معاصره کې و تیر شپه دولت وسوال مخالفانو لاس ته لوېدلی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په منلو سره وایي دا یو تاکتیکي شاتک دی. د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه دغه ځایونو څخه د خاک سفید ولسوالۍ بلې سیمې ته ورغلي او هلته یې پایګاه جوړه کړې ده. د امنیت قمندان په خبره دا په دې معنی نه ده چې دولت وسوال مخالفانو دی ولسوالۍ نیولوي، بلکې لاغه ځای افغان ځواکونو د پلان له مخې وتلي او اوس هم دوی د خاک سفید پر ولسوالۍ بشپړ تسلط لري.
خاک سفید دو پوسته بود
دوی پوستې وي چې هغه دوی تخلی شوي او بلې قرارګاه ته لېږدول شوي، ځکه مخکني ځایونه زیانمن وه او دغه پوستې په محاصرې کې وي. لبل خو به د وسوالو طالبان ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تیر شپه د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ مرکزونه په بشپړ توګه نیولي او زیات شمېر وسلې او مهمات یې هم لاس ته راوړې دي. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ مرکز د کابو شل ورځې راهیسې د دولت د وسوالو مخالفانو په معاصره کې و او مخکې له دې هم څو واره دولت وسوالو مخالفانو هڅه کړې وه چې دغه ولسوالۍ ونیسي.
له فرات خبرځو هلمند ته د هلمند امنیه قمندانی وای په کجکی ولسوالی کې یو ځل بیا د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې سوي دي او دوړو غړو ته تلفات هم وشته دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د هلمند په کجکی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د مشري او سیمو پر سر جګړې سوي وي، خو دا ځل ویل کېږي چې طالبان توانېدلي چې یو شمېر کلي د داعش له وسلوالو ونیسي. په دې اړه نور حال په سیمه کې زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کجکي اړوند د زمیندار په سیمه کې د طالبانو او داعش ترمنځ د یو او بل د بیعت په خاطر جنګونه سوي وو، خو دا ځل ویل کېږي روان جنګونه د سیمو د لندې کولو او خپلو سیمو د پراخوالي پر سر راپورته سوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال میجان ملا خیل وایي د کجکي په بره نیچا او جنور سیمو کې د دوشنبه په ورځ پیل شوې جګړه تر اوسه هم روانه ده. هغه ازادي راډیو ته ول طالبان توانېدلي دي چې د دې بابا او برنې چې سیمې د داعش له وسلوالو ډلې ونیسي او دمګړې جنگ د زمینداور په یوه مهمه سیمه ګندمریز اډه باندې روان دی چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلپاتو مو وشتي دي.
کله کې یو مسالې په منطقه کې د داعش او طالبان ترمنځ هغه جنگ برنې چې کارېزګي کې څنګه تک د کلی دي بار کارېزونه دي هلته شروع اوس رکشت سوی ده د اډی په استعمال باندې ګندمري زړه ده د ګندمري د اډی او کوټی کاریز کې همدارنګ چارباغ ورته وایي چارباغ په سیمه کې اوس پیل شدید جنګ دی په مابین کې روان ده. تر اوسه پورې تلفات شته د شپږ نفرې داعش مړه دي او څلور پورې زخمیان دي د طالبانو هم دوه نفر مړه دي.
امنیه قمندان ول د جګړې یو لامل قومي اختلافات دي، خو د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده وایي د طالبانو او داعش ترمنځ د پیل شوې جګړې اصلي لامل د کجکي د فبرکې د برښنا د میټرونو او عوایدو پر سر رامنځته ده. هغه هم تایید کړ چې په دې جګړه کې چې اوس هم روانه ده د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. مجید خونزاده ازادي راډیو ته وویل په دې جنګ کې د داعش وسلوالې ډلې ماته کړې ده او د کجکي ګڼې سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي.
د شوالی او د ترانسپورت او د میټران د بخ په مسول باندې سره جنجال شوی دی. په دغه مسول سره جنجال شوی دی نو بل اخره د دې وټاکونه د ایش ته په دی بابا کې و د دغه کې و په کنجاک په نامه خو ته راواد په دغه ناو کې و او په د شتسار دام چې دی په شتسار کې و ټاکونه د طالبانو خلخلي سره کړی دي ځین سره ځای شوي دي. د داعش جهت له پاته راولې دی داعش کړی دي د زندانونو څخه زندانونو خپل طالبان په لاس کې دی بازارونه یې کړی دی شانو
شپږ میاشتې وړاندې د داعش د وسلوالو ډلې د خراسان د برخې لومړی مسؤول ملاروف خادم هم په همدې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یو بی پلوټ الوتکې په بمبار کې د خپلو پنځو ملګرو سره وژل شو. ویل کېږي اوس هم په هلمند کې د داعش د وسلوالو ډلې مشري د ملا سید په نوم چې په میرویس مشهوره د یو پخوانی طالب قمندان کوي. د ولایتي شورا دغه غړي وویل کچېرې حکومت له دغه فرصت ګټه واخلي او د هغو پر مرکزونو بریدونه وکړي او په شمالي ولسوالیو کې د نامنوی د زیاتېدو مخه ونیسي.
کشیر به دیمه کیسه استفاده اخیسته وی خپل مرکزی دولت چې دیسه ما غټه موکا و امکانه در نور یعنی سل پا پسل که اویاد سر دا امکان در نور یعنی دوال طور حکومت کنترول بندی هاشی زکر شل تا دی خپل ما بین که اختلاف پیرسو در جنگ پیرسو دوی موکا و موکا دلاس وود.
خود هلمند امنیه کماندان پاسوال نمیجان ملاخیل وی هغه سیمې چې د داعش او طالبانو ترمنځ پکې جګړې روانې دي د دولتي حکومت څخه لري دي او دوی نشي کولای هلته بریدونه وکړي. که څوم د لومړی ځل نه دي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د سیمو او برښنا د عوایدو پر سر جنګونه کیږي، خو د ملي اردو د دوهمې لواء مشر عبدالودود نجرابي څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کجکي کې وسلوال او داعش په ګډه د دوی پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د طالبانو او داعش ترمنځ دغه جنګونه بیا په داسې وخت کې زور اخلي چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دغه دوو وسلوالو ډلو په لاس کې دي. تر اوسه طالبانو او داعش د خپل منځي جنګونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. موږ د لاستایم ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان زموږ شغله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو هر ورځ سهار له وته ماښام تر وو بجو په منځنۍ ته په دولس شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 ته په ټول افغانستان کې خبرونې لري. او که تاسو انټرنیټ لري نو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي. دوستانو سره شریکې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. بیا هم د امنیتي مسایلو په دوام کې دا ځل د پکتیا ولایت ورزو چې هلته د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کوي. د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ملي اردو سرتیرو دوی اړ کړي دي چې له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې تفصیل یې څه دی زموږ له همکار ته او تپن څخه به واورو.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکو د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی په دې مجبور کړي دي چې له سیمې څخه خپل کورونه وباسي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځورېږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او کډې وکړي. د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي عام خلک نیسي او ځوروي. دا دی ولسوالۍ یو تن
نوم یې زیارت محمد دی چې نو یو تن اوسیدونکی یم. د حکومت چلند د خلکو سره ډیر غلط ده او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي، مشکلات زیاتیږي، نور امنیتي ستونزې هم زیاتیږي. او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په سید کرم کې ده، دا د خلکو په ضد باندې کار کوي او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي چې نه کډې بار کوي، کورونه بار کوي. دا کوم چې ته ځي څوک چیرې تللي هغه داسې هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا مني کې بې ځایه کیږي یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي. دا خو عام خلک دي.
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړې دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي. دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې یې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړې دي، خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي
نو داسې موږ دا کام د دولت په ضد باندې نه ده. دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مسد دی، هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي. که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځیم نه، نو موږ دا یو خواهش ده پرنې. دا خلک ډېر دغه موږ سپین ږیرې درته وویلې چې ډېر یې وویل، ډېر یې وځورول، څوک نه پرېږدي په بخشو کې. زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولې ملک هم بولې چې هر شی وي. پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي، مګر د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یا ته که د ما پلار یې پوه شوې چې مجرم یې پوه شوې په شواهدو سره قانون منګولو ته وسپاره. او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق کوې، پوه شوې ویل کوې په دبو یې وایې په ټوپک وایې او تهدید کوې. نو دا خو بیا دولت نه ده، د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده.
چا بل ورځ پیرونه وسول لري جوینه دغه د اردو والا راغلو په موږ باندې بنا وکړه، نه کله پرېښې نه سړی پرېښې د ټولې وستل. اخر چې راغلو ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې وویلې چې تاسو به یا کډې باروئ. دا ټول ناست چې زه دروغ هم دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوي چې تاسو وځئ دغه منطقه خالي کوي او یا د موږ سره تاسو ودرېږو. موږ په څه ودرېږو؟ په کور کې څوک ټوپک لري، څوک ولاکه بیخي لري، څوک یو پس تبر لري یا بشاړل لري. په موږ په منطقه کې کچیر دا جنگ وي یا په دې جی چی وي بالکل موږ مسؤل یو. خو د افغانستان څلور دیرش ولایت دي او 300 ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده. ګناه دې موږ دغه شی ده چې موږ دلته پراته یو.
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي. وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالۍ منصبین څخه د سیمې خلک سخت شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي. تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو، د ځای قومندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې، شیشې ماتې شوې وې او تقریبا 60 کسان چې ټول بزګر وو یا پټیو کې کارونه کول یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو او ډېر ناسالم برخورد ورته کړی وو. حتی ځینې ځینې ویلي وو.
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوې دي. د 203 تندر کلي اردو قومندانې مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي.
خلق دروغ نوادی کنه، خلق بنده فشار دی در مخالفین و فشار دی که ستاسی هم دغت وایه که اردو ملی منتظر دغت وایی، مگه ما خبر صحیح نده، رشتیان نده،
خلق دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي، خو اردو دا خبرې تل رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو به هم په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ په اړه راپورونه اوریدلي وي او د دوی د ستونزو په اړه به خامخا خبر یاست. دا تر موږ په یوه راپور کې پر هغو دوو ماشومانو هم یو راپور تاسو ته چمتو کړی دی چې دوی له ترکیې څخه کابل ته بیرته لیږل شوي دي یا ریپورټ شوي دي او تمه د خپلو کورنیو ته وسپارل سي. دغه راپور وروسته خپریږي او تاسو یې اوریدلی سي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته هم ورسو، ملالی بشیر په سټوډیو کې د دوه نیمه بجو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو د ښار د وضعیت په اړه زید او ناقص معلومات ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کندوز کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون نن رسما خپل موجودیت اعلان کړ. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یادایش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ له لارې وسلې یوسي. د قزاقستان په مرکزی ښار کې یو ځایي اوسېدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په 3 کاله بند محکوم سو. او د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي.
له ملالی بشیر څخه په مننه یو له سباون کاکړ څخه به اقتصادي خبرونه وورو.
دا سلام پړانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي د کندوز جګړې د هیواد خصوصي سکتور ته د ورځې 3 میلیون ډالر زیان رسولی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان لوکوزی ازادي رادیو ته وویل چې په کندوز شهر کې ټولې تولیدي فابریکې بندې شوې، سوداګر له کندوز شهر وتلي او تر څنګ په شیرخان بندر کې هم په بیلابیلو موادو بار 300 لوی موټرونه بند پاتې دي.
په تجارتي مرکزونه لرو، بانکونه دي او همدارنګه یو ډیر لوی زراعتي ظرفیت دی هلته، او موږ هغه بندر لرو چې په دغه بندر کې د ورځې 200 نه تر 300 کانټینر مالونه د خارج نه راځي او د دې طرف نه هم دي طبعا مشکلات پیدا کیږي، نو تاثیرات یې زموږ په لاره باندې منفي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په تیرو 13 کلونو کې په دغه ولایت کې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې کندوز په شمال زون کې یو سوداګریز مرکز دی او کروان جنگ نور هم ادامه پیدا کړي زیان به نور هم لوړ شي. د کابل شهر اوسیدونکو د هوا په سړېدو سره د برېښنا د بیل لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د کابل شهر برېښنا د پارچاوي تر څنګ د برېښنا بې هم لوړ شوې دي. خو د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د ډالرو د بې په لوړېدو سره د برېښنا په فی کیلووات بې کې 2% لوړوالی راوستلی دی. د شغلي توحیدی په خبره د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او دوی باید اړوند دوه هیوادونو ته هم د برېښنا سی پسمه توګه ورسوي. د کونړ ولایت مسولین وای چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې ولایت د کانونو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر غیر مسؤول کسان د قیمتي ډبرې پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقالوي. د ښاغلي رشید په خبره دوی دا مسله څو ځلې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر تروش به افغاني او شل پله، یو یورو یو او افغاني او نوی پله، یو پوند نه 50 افغاني او 30 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 80 پله، یو ایراني تومان یو نوی افغاني او 10 پله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني.
دوستان اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ شوز اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ځای لري. لژورست به ووري لمړی د جمنې سره سم د ناقانونه کډوالۍ په اړه دغه چمتو سوی راپور اوري. د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له ناقانونه کډوالۍ لاس واخلي. دغه چارواکي وایي که څه هم افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم له نیول کېدو وروسته په زور بیرته خپلو هیوادونو ته استول کېږي. صفي الله ستانکسي یو رپورټ جوړ کړی چې پکې وري دوه افغان ماشومان له ترکیه کابل ته لیږل شوي دي او تمه ده خپل کورنۍ ته وسپارل شي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دلته وخت نا وخته ځینې افغانان چې له بهره ډیپورت یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسې یوې قضیې په اړه د رپورټ جوړولو په خاطر راغلی یو. دغه ډیپورت شوي افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر له نیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورت په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوي وو.
دغه دوه ماشومان ترکیه ته داخليږي. دوی داسې لکه بی اتنا چې خوشی سي هغه رقم خوشی سوي دي او د ترکیه پولیسو نیولی دي. او راسم راسه چون دوی په خپله ژبه ورته بیان کړی ده، ورته ویل دي چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږلي. دا د یو افغان لپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډیرې سختۍ تیرې کړې دي، ولې اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځای کې ښکلی ژوند ده. ولې متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي، له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د 9 کلن آرمین او 5 کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت نا وخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم له یوې خوا له خپل پخواني کاروباره پاتې وي او له بلې خوا د نوي ژوند په لټه کې نورې سختې شېبې تېروي. له آرمین او ایشان سره مې له نږدې وکتل. دوی هم بهر ته له تګه زړه توري دي او له نورو خلکو غواړي چې بهر ته دې نه ورسي. ګرانو دوستانو، د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمانداني کې و. دلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او ایشان جان له موږ سره دي. دوی نن له ترکیې بیرته راوستل شوي دي او خوشبختانه چې پلار یې هم دلته نږدې ورسره دی. لومړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 د تیاره بودی. د تیاره ورات نان دادن، گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت تا آب انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوای بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوای خارج بری، کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج. خارج
ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوای خارج بری؟ نمیخوای؟
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی خو تاسو دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پرې خبرونه لري. البته د افغانستان په ټولو ښارونو کې لکه چې مخکې په اعلان کې مو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزدن ضد واکسین په اړه اعلان واورېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزدن ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته تطبیق واکسی. دغه واکسین د پولیو د نور واکسینونو ترڅنګ ورکول کیږي، خو توپیر دا دی چې دا ډول یې د پچکاری او لاري تطبیق کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي، وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف تدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزړن پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګزړن ضد واکسین د معرفي پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. که موږ وکولی شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د پچکاریو له لارې تطبیقیدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي، خو د هغوی ترڅنګ ښه اغېزمن تمامیږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی 2م هیواد دی، هر کال د ګزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونو ماشومانو ته تطبیقیږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډیرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقی ډیر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 2 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډیر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلې چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره 0 کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پامدغه شان ته ورځ په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجن جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. ومنیول شي به متاسفانه په مو په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه دي لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوې وي، یا په حتی تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې حتی د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عواملو د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچته تروسه اوچته شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسې هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسي تیوریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکاله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو د پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځیته نورماله تک به تک ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته راوړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي چې چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي. که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شپخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په لاسه وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. احمد زئی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وتونیږي چې د دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وتونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې د جرایمو مخنیوی وکړي. متاسفانه په دې ونه دي توانېدلي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویلو چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمینه مسلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وصف کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزې یعنی خځو پر وړاندې تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 20 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل سره.
مخکخې خزي
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونی روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته حڅولی یاستې چې نور انجونو ته سواد ورسته کړئ؟
اور سے پاس انجینئر راغلی ویز مون کور کیا دشوا نو مون پدی باندې 3 کلاک سکتے درس بوایو نو باغ کی بیا نو دنجلون سے دے دے پارا بدا زے او دے سن فسو کو کور کی جوڑے نو بیا خپل کور نے سر میں خبر یاد کر سے دسے او خبر نا غیر ول خیر د مون بوتے او کوتا خلاص کو او پرامزری کے بعد درس ورکو سے دیکھ کے میں سر خپل اور میں ہم ورستو کر خپل پلار میں ہم رسر ورستو سا او ہم دغنجلو تمو دا زمینہ مسائل ہے
د دغونچونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وایي
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره د درنجنې نورې کلا څه بیا سن جوړ څه نو نجونو علاقه خو دلته راځي وکته یو خو د څه څه خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او نجونو هم دا وکړه چې راځي نو شاملې دي تقریبا شپږ
مرسل جان په دغه جنو کې ستاسو شاګردان دي په دوی کې داسې تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی سه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وایي
کوشش هم دا کې سبق سیکھے راجم دے دا پارا کور کارن ساتھ پاتنے سے دودھ دی کا نا تو مجھے میں نو یو رز مک دے کا ہم جنگڑے کرے گا ناسی سنائی باندھے ہم کار جنے مرے کبھی بعض جنے نو کارونا ہم سکے
د ازادي رادیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او پلیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته کوم انجینر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي
افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستی، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې د دې ورستانې د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه کې مستاز لنګول سهار سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړي چې دي کنه نو دا غېش مې را کړه دا غېش له لارې مې اوس سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅي شي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د هغې ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باقي راته کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هرڅه خو به ما ولې نه کړی، خو چې دلته چې وینو څوک شاعري کوي هغه په تاسو دي ځکه چې نه ښکار کوي او کورنۍ ته څه کله ښکار کوي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې نجونې ته نه حاضرېږي چې هغه خپل شاعري ښکار کوي.
له مرسل مقدس څخه په مننه، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شزو تر بل پروګرام مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
Da da da.